السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې د ازادي رادیو ته غواړیست. د دې خبرونه ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی په روان 2023 کال کې به مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې د افغان ولس تر څنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې روان مریض کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره یا اف ای او وایي په افغانستان کې روان بشري بحران، په افغانستان کې د ګڼو کورنیو په ځنګړي ډول چې ښځې سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي، د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالي مرسته 1000 کسانو په نیمروز کې نقدي مرستې ترلاسه کړې چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پوره کړي. طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه چې په ځواب کې ځینو موسسو یې خپل ټول یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه وځنډوله. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې تمرینات په شدت سره روان دي. دغه تمرینات د پاکستان په وړاندې د 23 اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړۍ مسابقه به روانه جمعه 2 د مارچ پر 26 او 3 د مارچ پر 28 نیټه وسی. د اسرائیل او فلسطین چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف د دوړو لوريو ترمنځ د کړکیچ کمول او د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مهارول دي. دا کتنه د دوړو لوريو ترمنځ دویمه هڅه ده چې د سیمه ییزو متحدانو، مصر او اردن دغه راز د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. دغه متحدان غواړي د دې مذاکرو په مرسته د یو کال هغه تاوتریخوالي ختم شي، په نتیجه کې د اسرائیل په ډزو تر 200 زیات فلسطینیان او د فلسطین په حملو کې تر سلویشتو زیات اسرائیلیان یا بهرنی وګړي وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نه اعلان سوي سفر د اوکراین اشغال سوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. روسي رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبري اجنس لیکلي، دا د پوتین کاري سفر و چې دغه ښار ته یې وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډېره ویجاړ شوی دی. د تاس اجنس په وینا، ښار ته له رسېدو وروسته پوتین په څرخې الوتکې کې د دې ښار ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره یې خبرې وکړې. پوتین تر دې ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د توس سمندرګي د ټاپو وزمی کریمیا د الحق د نهمې کلیزې په مناسبت دغه سیمې ته سفر کړی وو. د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیوال سطح غندل سوی دی. شمالي کوریا نن د ټاپو وزمی د کوریا ټاپو وزمی د شرقي سواحلو پر لور یو لنډ واټنه بالستیک میزایل و توغاوه. دا خبر د جنوبي کوریا پوز ورکړی دی. دا په اټومي وسلو د سنبالي شمالي کوریا د وسلو د ازموینو د لړۍ وروستی مورد دی. د جنوبي کوریا پوز په اعلامیه کې ویلي چې دغه میزایل پر ځایي وخت 11:15 له دونګ چانګری ساحې ویشتل سوی چې د هدف تر ویشتلو مخکې 800 کیلومتره مزل کړی دی. او په قزاقستان کې په میلیونونو رایه اچون کې بنن په پارلماني ټاکنو کې خپل رای وکاروي. داسې ښکاري چې دغه هیواد د تیر کال تر ناکرارۍ وروسته چې په نتیجه کې لږ تر لږه 238 کسان مړه شول، اوس هڅه کوي خپل سیاسي بهیر بشپړ کړي. په دغه هیواد کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دوی به د ولسي جرګې یا مجلس 98 څوکیو ته رای ورکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه په 1400 لومړی مریض کال کې د افغانستان تحولاتو ته ځانګړې ده. د هر بل هیواد په شان دا کال د افغانستان لپاره هم له لوړو ژورو ډک کالو، په دې توپیر چې یو شمېر هیوادونو په دې کال کې د پرمختګ او د خپلو ولسونو د سوکالۍ لور ته لا اوچت ګامونه اخیستي، خو افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لال وژه، بیروزګاری او مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. په 1400 لومړی مریض کال کې د افغانستان په اړه د نړۍ د خبرونو د سر کرښه دا و چې 28 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، میلیونونه نور له شدید لوږې سره مخامخ دي. خو له دې سره سره طالبانو د هوت په لومړیو کې وویل چې د دې کال په لومړیو 1 میاشتو کې 100 میلیارد افغانۍ مالیه ټوله کړې ده چې تر دې وړاندې نه و ټوله شوې. په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان په اړه بل توده موضوع د شزو د کار او د نجونو د تعلیم و. په دې برخه کې هم افغانستان له ټول نړۍ استثنا و. په امنیتي برخه کې 1400 لومړی لمریز کال داسې کال و چې په افغانستان کې د واکمن رژیم پر ضد کومه پراخه جبهه پرانستلی شوه. طالبان وتوانېدل چې په پنجشیر او اندراب کې د خپلو مخالفانو جبهې ماتې کړي، خو داعش د لیبیا انتحاري او بمي بریدونو ته زور ورکړ. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د تروریزم په اړه په خپل کالني راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې تروریستي بریدونه شوي چې له امله یې 603 کسان وژل شوي دي. د راپور پر بنسټ له دې جملې یوازې 549 کسان په پلازمینه کابل کې وژل شوي دي. د غاین انسټیټیوټ ویلي په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 50% او د مرشوبلي کچه 80% کمه شوې ده. داعش ډلې چې د اکثرو حملو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی، د طالبانو د یو شمېر هدفونو ترڅنګ په کابل کې د چینایانو د هستوګنې پر هوټل، د روسیې پر ډیپلوماتانو او د پاکستان پر سفیر بریدونه وکړل. د کال په وروستیو ورځو کې په بلخ کې د طالبانو والی وواشه، ورپسې په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې په برید کې 2 ووژل او 14 نور ژوبل کړل. د امنیتی پیشو ترڅنګ په 1400 لومړی لمریز کال کې افغانستان له ډیرو طبي پیشو سره هم مخامخ و. په پکتیکا او خوست کې زلزلو تر 0 ډیر کسان مړه او لسګونه زره بی کور کړل. ورپسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلونو لسګونه کسان مړه او لسګونه زره جریبه کرنیزم زکه ویجاړه کړه. پر دې مالی تاوان سربیره په 1400 لومړی لمریز کال کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه یو وار بیا وچکالی وځپل او ډیر خلک یې محتاج کړل. په دې خبرونه کې به د افغانستان پر سیاسي وضعیت او له ګاونډیانو سره پر اړیکو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شانان اسمت قانې، د اقتصادي چارو نظر خاوند داود مایار او همدارس د امنیتی چارو نظر خاوند یوسف امین زاده. دوی ټولو ته هرکلی وایم. لومړی قانی صاحب، تاسو له سیاسي نظره 1400 لومړی لمریز کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟ آیا افغانستان په دې کال کې لا منزوي شو؟ البته هره خبره چې کوو په نسبي ډول یې کوو یا په مقایسوي ډول بې کوو، تر ور تیر کال ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما له خوا هم سلام او درنښت. تیر کال افغانستان په سیاسي لحاظ باندې په سیمه کې بالکل یو منځوي هیواد و. د پاجې یو ډېر باریز اړخ دا و چې افغانستان سره هغه کادرونه چې دوی دولتي مشینري فعاله ساتله یا اقتصادي سکتور یې فعاله ساتلو یا د ژوند په نورو عرصو او ډګرونو کې د افغانستان لپاره د بشری ځواک د تنظیم قابلیت درلودی، دغه سې کادرونه د افغانستان څخه ووتلو. تقریبا په دولتي ادارو مؤسساتو او تشکیلاتو کې ډېره ستره خلا رامنځته شوله، سې د خدماتو په عرضه کې یو ډېره سخته ټکری حالت رامنځته کړې او دا ټکری حالت اوس په ورځ پسې دوام مومي او هغه تاواني اړخونه د افغانستان پر اقتصاد، پر ټولنه، پر ژوند او پر د ژوند پر ټولو اړخونو باندې دغې کېږي، محسوسېږي او د هېڅ وړ دي چې موږ باید دا مسایل هېڅ کړو. د دې تر څنګ باندې افغانستان ونه توانېدی چې د یو حل لپاره داسې یو میکانیزم ته ورسېږي یا په اصطلاح باندې یوې غونډې ته ورسېږي یا د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره یا د ملي ډیالوګ لپاره یو داسې امکان رامنځته شي چې افغانان وکولای شي له نړیوالې ټولنې سره، له دنیا سره، له سیمې سره هغه سترې په دغه چیلنجونه چې د افغانستان په مخ کې پراته دي د هغې پر وړاندې یو ملي تفاهم لپاره دغه دریچه پرانیزي، یعنې د ملي تفاهم لپاره یو لاره پیدا کړي. ځکه د افغانستان د معضلاتو، د افغانستان د مشکلاتو، د افغانستان د ستونزو یوازنی حل ملي ډیالوګ دی. ملي ناس ده ملي راو روابط دي ملي اړیکې دي چې افغان په یو ټکر سره ټول سي او د خپل هواد د قضایا او په حق باندې یو تصمیم ونیسي او ملي تصمیم ونیسي او هغه تصمیم د افغانستان د نجات لپاره مومد واقعي سي مرستندوی واقعي دا شي هم ونشول او زموږ هیلې داوي او د هغه تر څنګ باندې افغانستان هغه څه دغه چې په اصطلاح باندې اگر تشکیلات خدمات ارزه کول اگر ډیر کمزوري شو مالیات لوړ شو او مالیات خلکو کارونه لا لاس ورک په داخل د افغانستان کې مثلا په قواب په یو پورې د درو د فارو کار کو هغه درو سره کار لا لاس ورک او یو کورنی یو شکل نه کور شر نه پری کورنی یا لس نه پری کورنی بالکل د عاید لا اخیری من به سم به بد خوش بل دا چې زیات مامورین په افغانستان کې شته چې یو مامور به کار کوي لاس نه فارو سر خپل هغه یو نه فارو د کار سره ګوښه او لا کار ول ویری او د هغه تر څنګ باندې خصوصي سکتور تاوان ولیدې خصوصي سکتور ډېر سخت وځبل شو او په دې باندې مالی د پخوا په نسبت باندې درې چنده لوړ شو حتی په کابل کې یو د رخصه والا چې د ورځې یو سلاتیا یو سل نیوی روپۍ ګټي لږې څخه 500 روپۍ ټکس اخیستل کېږي نو یو څوک چې یو نیم سل روپۍ ګټي او 500 روپۍ په ټکس کې وکړي هلته به د اقتصاد څه حال وي هغه هم رخصه چلی او د هغې تر څنګ باندې د انرژۍ دغه قیمتي وه په افغانستان کې د انرژۍ د وسایلو زیاته قیمتي وه کیلو ګاز چې به پخوا په 45-50 روپۍ اخیستل کېدو تر 50-80 روپۍ او ته وروسته کې پیل انزل اپ کابل کی اوال نلرم سی بیش پیتا بی پینزش پیتا بی او یاو پوری بی صدقه نلرم دی انرژی دقا قیمت شو
بله سب قانی سب میره مننه بیا هم درزو بیا هم نوبت درشی کوروادان سلامتو سی تاسی اقتصادی ارخ تا اشاره و لرل دی قیمتی یادوانم وکره دی طالبانو للوری دی مالیو دی الوری دو یادوانم وکره او ما پسریزه که وقت اشاره وکره چه طالبان وای چې د کال په لومړیو یولس میاشتو کې تر 30 میلیارد افغانۍ پورې مالیه ټوله کړې ده. دا دوی یو لاسته راوړنه یا بریا بولي. معیار صاحب، تاسو 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد ته لنډه کتنه وکړي، څنګه کال د افغانستان لپاره؟
او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سرون صاحب، د کله چې افغانستان کې اشغال ختم شو، د اشغال د ختم ځینې تاثیرات دلته پات شول. د هغې جملې نه د فقر مسله، د بیکاري مسله، فساد، د مواد مخدر مسله، تروریزم او د قومي مشکلات چې کوم او بالاخره د خروج سره یې د رسمیت مسله، دغه چالشونه اوس طالبانو ته پات شول.
معیار صاحب، اول خو ما د اقتصاد پوښتنه کړې ده، د رسمیت مسله د اشغال سره څه ارتباط لري یا له تېر حکومت سره څه ارتباط لري؟ دا خو د دوی له کارنامو سره ارتباط لري چې د بشري حقونو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې لري.
او د تحول سره یعنې دغه مشکلات پاتې شول چې دا خپل منځ کې سره ډېر هغه لري، مثلا رابطه سره لري. نو تاسو د اقتصاد په اړه پوښتنه وکړه، دا مسله یعنی که داسې وګورو چې طالبانو ته یو داخلي مشکلات پاتې شول، یو بیروني مشکلات. بیروني مشکلات د رسمیت مسله ده، هغې باندې به وروسته خبرې کوو. داخلي مشکلات د تاسو سوال مطابق چې هغه غرض مسله اقتصادي مسله دی، راځئ چې بېطرفانه دې باندې خبرې وکړو. ښه، مخکې قانع صاحب د نرخ په هکله خبرې وکړې، د تیل او د ګاز. خو د سقوط سره د تیل قیمت تر سلو پورې جګ شوی و، اوس تیل شپېتو طرف ته د شپېتو نه کته روان دي. یا مثلا تورم مسله چې تقریبا د 8% نه راغلی ده 9%، یعنی د منطقې په کچا که چېرې موږ وګورو د ایران او پاکستان چې دوی د پولي ارزش په کوم حالت کې ده او که موږ د افغانۍ حفظ وګورو په هره طریقه چې وي، یعنی دا یعنی ډېر تجربه‌آور مسله ده. یا نور ابعاد که مثلا په واردات و صادرات که چې کوم تغییرات راغلي دي. او د مالیه مسله، یعنی دس د مالیه د فرار یو ذهنیت حاکم و په افغانستان کې د امارت اسلامی د راتګ سره دغه ذهنیت خلکو ته ایجاد شو، ځکه خلکو داسې فکر کوو چې که چېرې مونږ مالیه ورکوو دا به د فلاني په بوتل او نکتایی کې مصرفېږي. خو اوس محسوس دي دا مسله چې کله پارکونه جوړیږي چې کله سرکونه جوړیږي چې کله د مالیه راځي متادین پغه باندې هغه مناطق پاکاری کیږي هغه په پاک تدلیږي یعنی دا ذهنیت هم د خپل د امارات اسلامي د پاره یو دستاور ده خلک آماده دي دیتا یعنی خلک اوس یعنی د فرهنګ د مالیه ورکولو دا ژوندۍ کیږي د مهاجرت مسله یاد شو چې د کادرونو فرار په دې شک نشته چې دا خپل یو چالش ده د کادرونو فرار اما موږ د افغانستان په اړه خبرې کوو د افغانستان نظام د افغانستان د کادرونو د پذیرش 100% یعنی دا توان وو یعنی د ارقام مطابق تقریبا 15% د افغانستان نظام کولای شي چې د افغانستان کادرونه جذب کړي نو دا 15% نور به تکي او د مهاجرت مسله یو دوبودی مسله ده که چیرې دلته خلاص ما سرازي د یو طرف نه د بل طرف نه دغه کسان چې کله دي پیسسنا د ګاونډي هیوادونو پیشرفته هیوادونو د اروپایي او امریکایي هیوادونو ته دوی فناوري د سرمایه د ټکنالوژي د ترانسفر یا د انتقال هغه کیږي باعث کیږي یعنی که چیرې منفي اباد لري مثبت اباد هم لري تاسو سوال اقتصادی بود که یعنی اقتصادی بود که یعنی در نړۍ
تاسو عموما هغه خلک چې نورو هیوادونو ته افغانستان ځي البته دا یوازې د طالبانو په دوره کې نه بلکې د طالبانو له دورې نه یو کال مخکې هم دا لړۍ پیل شوې وه چې هغه څوک تلل چې پیسې درلودې یو چا به په کابل کې خپل کور خرڅاو بیا به دا پیسې او دا سرمایه به انتقالوله اوس هم همدغه شکل روانه ده کله چې تاسو شتمن خلک په وطن کې ونه لري ستادی دکاندار ستادی ګلکار دی و هم کار نه چلیږي لکه دا اوس چې ډیر خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي
د مهاجرت مسله یعنی اکثر یعنی د فرصت طلبي ذهنیت لري هغه هوادونه چې پرې کې امنیت هم قائم ده اوس مثلا مصر به طول و نغط ارقام ده اغلا دی یعنی سر اقتصادی مشکلات هم پکه دیر افغانستان آده محسوس ندی ده مهاجرتون و مسئله ندی او ده مهاجرت مسئله ده افغانستان که یعنی تاس ده خبر مطابق ده دیر ابتدان شروع و کچیر بده که تنا یعنی زمینه دیتا برابر وای لکه پده آخر که چه فرصتون برابر شد اشغالگران و در کمه وادون چه افغانستان که دیده ده پاره چه خپل در اشغال یا ما در افغانستان که خواندی که یه فضای جوره که کابل میدانه وی دو اندازه کسان انتقال کرد او در فرصت برابر شد کچیر ده فرصت یعنی هر زمان که این شاد وقت نه برابر شه و قانع سه ممکن فدی کنه
نه صاحب نه صاحب شاید څوک در سره موافق نه وي په مغه وخت کې خلک تلل په خارج کې درس وایي بیرته افغانستان ته راتل لیکن وستل ته د مهاجرت مسله یو بل شی ده تاسو یو غدي الوتکو خبره کوي چې څو زره کس لاړل هغه سید چې یو لک یا یو نیم لک نفر لاړل لیکن هر ورځ له افغانستانه ډیر شمیر خلک په قاچاقي لارو په ډیرو پیسو باندې ځان باسي غرب ته ځي اروپا ته ځي نو استرالیا ته ځي بیلابیلو خواو ته ځي په هر حال بیا به در شو ځاځی صاحب تاسو ته به در شو له امنیتي نظره په پیل کې ما اشاره وکړه چې طالبان په دې کال کې وتوانېدل چې د ځان په خلاف منظمه جبهه پرې نشتي دوی لمنځه یوړلې لیکن د داعش حملې زیاتې دي په مجموع کې له امنیتي نظره 1400 لومړی کال څنګه وو
مننه ټول ته سلامونه د امنیتی په برخه کې ډیر یو لوی ضرر چې ورسېدو امنیتی نظام لمنځه لاړو یعنی هغه مسایل چې باید نیوي شوي او حق باید تر ځای پاتې وای هغه ونه شول هغه د منځه لاړل او ټول امنیتي کوم وسایلو وسایطو اصلحې چې وي تو وی جوشول تو قاچاق شول او تپاتی دی دا یو لوی غمیزه و چې یعنی نظام رنگ شو
لیکن ځازه سب نظام په ورتیر کال کې له رنگ شو نه په دې کال کې
نه ما هدف دا و کنه چې هغه پایلې درته وایم کنه چې نظام رنگ شو تاثیرات یې دي اوس دی فعلاً دی پاره تاسو چې دی دغه سکال خیی سوال سوا لومړی کال په دغې برخه کې امنیت یعنی په کل کې تامین ده امنیت تامین ده کوم کس چې وسلوال مبارزې کوي د نظام پر وړاندې د هغو په وړاندې قاطعیت موجود دی جدیت موجود ده او هغه سرکوب کیږي پتنګ کې بیا پتنګ کې ملکی تلفات هم موږ لرو، یعنی موږ چې ته حساب وکړو مقایسه یې کوو نو دا مسایل کم شوي دي، لیکن شتون لري. یعنی شته دی که چېرته حکومت فکر ونه کړي، توجه ورته ونه کړي، ځکه چې په امنیت ساتنې کې ولس ډېر زیات رول لري. که ولس په همدغه شکل مجهوله یو آینده ولري، مثلا د دوی وظایف معلوم نه وي، دوی مکلفیتونه معلوم نه وي، قانون اساسي موجود نه وي، او مثلا دغه کوم پالیسي چې کورنۍ موجوده نه وي، خارجي پالیسي موجوده نه وي، اما وظایف اما مکلفیت په ټولنه کې معلوم نه وي، نو یو مجهول هغه ده. حالت دا چې کیدای شي چې امنیتي موضوعات نور هم خراب شي، یعنی د دغه نه فرصت نه تخریب کاري ډلې، داعش، نور تروریستي ډلې استفاده وکړي. یعنی دغه مسایل موجود دي، دا شته دي، موږ ګورو.
بله،
یعنی که چېرته درست فکر ورته ونه شي، باچا د امنیتي موضوع په باره کې کوم شان چې مونږ ته د فعلا مثلا تشویش موجود ده په امنیتي برخه کې، جګړه دغه د تروریزم پر وړاندې جګړه، دا مسله هیچا بحث نه ده کړی چې تروریزم څوک ده، څوک یې تمویلوي، څوک یې تجهیزوي، څوک وسلې ورکوي، که نه داسې یو مجهول یوه معما غونته پاتې شوې ده چې دا مونږ ته ډېره خواشونوونکې ده.
بله، دا امنیت چې ده یو خداده چې د یوه حکومت مخالف ډلې خرابوي یا تروریستي ډلې خرابوي، یو داده چې په خپله د امنیتي ځواکونه هغه څوک چې د خلکو د امنیت مسؤلیت لري هغه په خپله هم په ځینو هیوادونو کې د خلکو د امنیت د خرابېدا سبب کیږي. له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت ته یو شمېر خلک شکایت لري چې دوی ورسره زیاتی کوي، معمولي شک باندې ډزې پې کوي. ډېر خلک دا شکایت لري چې نیول کیږي، خصوصا د پخواني نظام امنیتي کادرونه او غړي په ځلونو راپورونه خپره شوي دي چې نیول شوي دي، وژل شوي دي، بې درخه کړی شوي دي.
ګوره، مونږ چې ته خبره دی اسلامي نظام کوو، د اسلامي نظام کوو، په اسلامي نظام کې ډار، بیم، تهدید، مرګ، ژوبله، تشویش، اقتصادي مسایل، دا ټول باید ونوسي. آرام نظام دی، د خوشحالۍ ډک نظام دی، تجاوز نه ده، نشته تعقیل، نشته ظلم، نشته دا مسایل نشته. دا اسلامي نظام دغسې یو نظام دی، مګر متاسفانه چې دا مسایل شته، هغه په لوړه کچه نه ده خو موجود ده، یعنی هغه باید اصلاح شي. مګم دا یو کال کې مثلا زه مثال تاسو درکوم، اوس په امنیتي برخه کې په ښار کې که تاسو وګورئ تورې شیشې ګرځي، بې پلیټ موټر ګرځي، داسې کسان ګرځي لکه غیر مسؤول وسله وال ډلې. دا شته دي، یعنی دغه عسکري نظام ته دا یو لوی تکلیف پېښولی شي، ځکه هغه تفکیک د قواو د امنیتي په برخه کې دا معلوم نه ده. هرڅ دې وعده وکړلې چې مونږ به دا پوره کوو، او هیڅوک به په دغه چک پاینټو کې بدون د لباس د نظامي نه څوک نه وي. تاسو راشئ ښار کې وګوري، یو کس، دوه کسه نظامي، درې کسه ولاړ دي، نور ټول پټوان دي، او شخصي جمعه کالي دي په یو غوټو ولاړ دي. یعنی دا کار ونه شو. بتنګ دې هغه کې مثلا دغه پخوانی نظامیان چې پاتې دي، مثلا دغه تقاعد ورنکړل شو، د حقوق ورنکړل شو. اوس مثلا تاسو فکر وکړئ، زه خپل یو نظامي سړی یم، وخت چې ما حقوق رانکړل شي، وخت چې ما ته درناوی ونه شي، ما ته په کور کې په تلاشۍ کې سپکاوی وشي، ما ته مثلا امریکایی ووایي، ما ته بل څه ووایي، نو زه به څنګه کولی شم چې خپل بچی سبا بیا اکاډمی ته ولیږم، پولیس اکاډمی ته ولیږم، بل جی ته ولیږم چې ته لاړ شه، افسر شه، عسکر شه، سایمان صاحب شه، او دغه مسلک زده کړه. اول خو زه دا کار نه کوم، ځکه چې ما سرنوشت شو. دغه پخواني نظامیان دا بې سرنوشته شول، د دوی سرنوشت په هکله باندې تر اوسه پورې کار نه دی شوی، چې د خپله دفتري په نظام کې یوه لویه خطره او لویه ستونزه رامنځته کړي.
سلامت اوسئ ځاځی صاحب. قانی صاحب، له سیاسي نظره دا کال د طالبانو لپاره څنګه کالو؟ دوی له گاونډیانو سره یا له نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل اړیکې تر څه حده پراخې کړې او ښې کړې؟
سیاسي لحاظ کې چې د دوی د ویاندویانو هغه دعوو ته وګوره، لکه دا اوس معیار سیب سیب یو هغه استدلال دی چې هغه دغه ولري طبیعي پایه ولري، او یو هغه استدلال دی چې په مصنوعي دغو باندې ولاړ وي، حتما وایي دا خبره زما ومنم که نه منلو دا دغه ده، او دغه لپاره یو کوشش کوي یو استدلالي دغه پیدا کړي. که نه دوی په تېر کال کې وتوانېدل چې ایران اسلامي جمهوریت د سفیر ومني، یا په اصطلاح باندې یو ډیپلوماټ ومني، او خو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، او هغه اړیکې یې پخوا هم درلودلې او په استخباراتي دغه یې درلودلې بنیاد یې درلوده.
یوازې ایران نه بلکې له اماراتو سره هم ډیپلوماتیک اړیکې
لري،
له ترکیې سره هم
خدا هغه و چې بیا تر څنګ اسلامي کمپاینز بالکل د دې استازی اروپای نه کوي، د سارک د سیمه ایز کمپاینز هغه یو ډېر لوی کمپاینز ده، او د افغانستان سیمه ایز اهمیت په اقتصادي لحاظ هلته بلکې هلته بالکل د دې استازی اروپای نه کوي، ملګرو ملتونو د دې استازی اروپای نه کوي، نړیوال معتمد فورمونه چې دي یا با اعتباره فورمونه چې دي، ملګري ملتونه دي، د شانګهای کنفرانس ده، سارک هیوادونو کنفرانس ده، د ناپیلو هیوادونو کنفرانس ده، اسلامي کنفرانس ده، ټول دوی تر اوسه پورې نه پېژني او یا ورپرېږدي نه، او هغه د دوی اعتبار چې موږ باور درلودی سي په سږ کال په شروع کې ده، اوس چې ختمېږي د دې کال په شروع کې به دوی وکولی سي د افغانستان سیاسي حیثیت په سیمه کې یو شتیش ته راپورته کړي، خو بدبختانه داسې ونه شول. آنن فانن د ښځو د مکتبونو د بندېدو خبره راغله، اوس دا په ډېر غیر مناسب وخت کې وه، د دې پر ځای چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې یا په نړۍ په سیمه ییزو فورمونو کې حضور پیدا کړی وای، یا نړیوال سټیج باندې جدیدلی وای، یا خپل نمایندګي ترلاسه کړی وای افغانستان، اما د هغې نمایندګۍ لپاره آن الفانم لکه یو دښمن سي په خپله په داخل د دغې کې د ډله کې یو څکا کوي، یو راغی یو داسې موقف کې ونیوی چې نړۍ سره یو دم یو موضوعي دغه ورکوله، که نه تقابل د ښځو د مکتبونو په بندېدو سره، یعنې له دنیا سره د تقابل یو حالت رامنځته شي، د مخامخ ټکر یو حالت رامنځته شي. د هغې تر څنګ باندې موږ کوشش کولو چې نړۍ یا سیمه په دې باندې راضي شي چې اقلن دلته یو څلوېښت میلیونی ملت دی، یو زوړ هیواد دی، یو تاریخي هیواد دی، په سیمه کې د ستر جغرافیې یو ډېر حساس جغرافیایي لوکیشن کې واقع دی، موقعیت کې واقع دی، دا حق لري چې په نړیوال فورم باندې نمایندګي وکړي، د نړیوالې ټولنې د یو سالم عنصر په توګه باندې په نړیوالو قضایاوو کې د خپل هیواد نمایندګي وکړلی شي. اما بیا څه وسو چې دې لپاره موږ کوشش کوو چې په ټوله دغه باندې د افغانانو لخوا دا لابینګ روان و په ټوله سیمه کې، په دغه کې، په نړۍ کې څه وسو، آن پان نه ولاړ شو، یو داسې خبره وسوه چې پوهنتونونو کې ښځې نه ډېرې، او دا بیا هم نړیوالې ټولنې له یو تقابل سره مخامخ شي افغانستان، او دا یو بد تقابل، او اوس هم داسې وکړي دغه ډیپلوماتان دغه دي پرته له یو پیدا صاحب سماسي وسي هغه د ډیپلوماسي په الف و ب شاید خبر دي، دا نور څه لیدلي دي، هغه ډیپلوماتیک ماموریت نه شي کولی، د څنګه یو ډیپلوماتیک ماموریت وکړي په داسې استخباراتي
سلامت
افغانستان په دې بغرنج استخباراتي د جنگ بل ماهیت استخباراتي ماهیت، او د استخباراتي ماهیت پر ضد باندې ډیپلوماتیک فعالیت خو یو ډېر قوي ډیپلوماتیک تجربه باندې
ډېر مننه قانی صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. تاسو قانی صاحب اشاره وکړه چې یو څه داسې نښې ښکاره شوې وې چې نړیوال له طالبانو سره تعامل وکړي، یا د دوی حکومت په رسمیت وپېژني، ناببره دوی یو ځلې نجونې له ښوونځیو منع کړې، بیا یې له پوهنتونونو منع کړې، بیا یې له موسسو غیر دولتي موسسو منع کړې. د دوی په داخل کې داسې کړۍ شته چې د ښځو د تعلیم او کار مخالف دي، او هر کله چې
یوه خبره زه وکړم، دا نه تنها نړیوالو تعامل خپل یعنی د افغانانو ملي اراده په دې دغه کې لا د دې د دې په دې هڅه لګاوي چې د افغانستان باید وپېژندل شي په پند رسمیت نه د طالب لپاره خپل افغانستان څلبک ملي ملت ته او د رسمیت یا په نړیوال کورم کې دوی حضور دغه ده قصتن په داخل کې
دا شاته بله بله امدا قصتن تو کوي دا سوال بل مايار صاحب څخه وکړو مايار صاحب د چا ګټه ده پدې کې ولې دا کار کیږي
ګورې سروان صاحب مخکې د داخلي رسوردونو موږ یو کل او د سیاسي نه کچېره هدف تاسو ډیپلوماټیک د سروردونو یو غو مسایل وي خو دا خو واضح مسله ده چې کړئ ګورې ډیر زیات پیشرفتونه وشول
ګورې په شفتونو قانې صاحب توضیح کړل نور ته معلوم دي دا وایس چې تر اوسه پرې چا په رسمیت نه دی پیژندل کې چا په رسمیت وو پیژندل هغه وخت به پیشرفت وګڼل شي د شوزو مسله ده چې قانې صاحب برته اشاره وکړه او ظاهرا د نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني بشري حقونه خصوصا د شوزو مسله ده په ځلونو دا خبره یاده شوې ده ولی طالبان له شوزو سره دا ډول دریز لري ولی د شوزو په برخه کې هر ځل چې لکه څنګه چې قانې صاحب ویل چې یو څه امیدونه پیدا شوي دي چې په افغانستان کې یو نرم دریز اختیار ریشه او نړیم کوړی چې له دوی سره تعامل وکي بیا دغه سی یو اقدام وشي د دې دلیل څه دی
انګور سرون صد د یو ډیپلوماټیک مسله د تاسو مت جسره کوي زدا تشریح کما چې ګور یوره یو د هوادونو د رسمیت مسله وي یو د حکومتونو د هوادونو یا د افغانستان د دولت د رسمیت مسله د حل د افغانستان یو هواد ده او یو رسمي هواد ده د سازمان په کچه د موضوع مطرح کیږي د خصوص کسکوي نشي د روابط خادي تامین او یو د حکومتونو د شناخت مسله ده چې تغییر سره دلته یو سلسله مسایل راغلل چې د نزاکتونه لري د کنا مثلا د خزو مثلا د شل کال طالبان مقابل کې تبلیغات شوی دي یعنی ډیر هوادونه د حکومتونو په کچه آماده دي خو د دې لپاره چې عامه افکار
بیا تا اماده کی دا وخت نیسی. راسه ما اصلی پختنه تا دی شوزو موضوع تراشه ولی دوی جونو تا دی تعلیم او شوزو تا دی کار حق نور کوی چه دا غیر معمول عمل دی چه دوی کوی
سروان څه په دې شک نشته دی چې په تحلیلو کې موږ باید خپل سیاسي تقوا نظر کې ونیسو دا خبره باید واضح وکړو ان شاء الله دې کې به استطاعت نوي هغه دا چې کچېره د دې د تحصیل سره مشکل لري بیا نو مکلفیت د ما د تا د قانې سره د ازادي سره چې بیا هلته قرار کینه نو چې د مقابل کې باید مبارزه وشي
عملاً نشته عملاً اجازه نه ورکوي عملاً میدان کې وینو چې یو کال یو نیم کال وو چې نجونې د تعلیم اجازه نه لري
سروان څه تاسو ته اجازه راکړي دا مسله بل بودیم وایم کچېره د امارت اسلامي مسله دا وی چې دلته کیفي مشکلات شدي نصاب کې مشکلات شدي دلته مدیریت کې مشکلات شدي او دې ته وایي چې دا د بندیدو مسله نه ده مطرح شوې لکه مطبوعاتي چاره دلته د تعلیق مسله ده تاسو وخت ورکړئ ګوره مونږ د افغانستان د تحصیل یا د تعلیم هغه کیفیت معلوم وو چې په خصوص د اوناسو پرسه کې دغه وضعیت په کوم شکل روان وو کچېره دلته تعلیق مثلا مترکی دي ته وایي نو وخت ورکو اوس هم ډیر وخت ونیول شو او دا مسله دا چې کله یو ورځ
وخت څو کال ته وایست
همدا مثلا څو ځلې مو د میډیا طریقه مطرح کړې ده چې د امر سادی مسله در زمان باید مشخص شي او زه به امیدوارم او کارم روانې زم دا مسله باید په دې کال کې حل شي
ما یاسب ستاسو دریس فکر کوم چې د طالبانو تر وزیرانو هم ډیر متفاوت دی هغوی وایي چې دا غلط کار دی د دوی ځینې مقامات وایي لیکن تاسو توجیه کوي چې وخت په کار دی او تعلیم سویه شنه و نو لزکه باید بند بي ځازای سي په دې اړه ستاسو نظر څه دی
ګورې د تعلیم په اړه باندې په کول کې کوم وایو امارت اسلامي یا طالبانو د پخوانه آمادګي نه لرله د حکومتداري او دولتداري په کچه ځکه که دوی آمادګي لرله دوی به کسان ورته لرل دوی به مسلکي کسان ورته لرل
دا خو د حکومتداری مسله نه ده تیار مکتبونه ول تیار کتابونه ول معلمان ول شاګردان ول ودانی هر شی موجود
دغه اوس نه د کوم مسایل چې یادیږي ګوري د دې تعلیمي مسله د څه ده چې تر نن ورځې پورې تقریبا څو مسایل یاد شوي دي. لومړی به ویلي چې تعلیمي نصاب ده که تاسو په یاد وي نو نجونو مکتب ته لاړې، د مکتب نه یې یو دم را وایستل، یعنی دوی څو خولې شوې څو خبرې شولې، که نه یوه خبره نه وه نه د نصاب اصلا. چې ما کوم تماسونه لرلي دي د تعلیمي مسالې په اړه د نجونو په اړه، د دوی مشرتابه ته ډېر غلط پوهاوی ورکړل شوی ده. هغه په دې معنا یوه مسله وه چې د نجونې د یو ولایت نه بل ولایت ته که نه چې بدون د محرم نه ځي، نو دغه یې ورته پلمه کړله. او بالاخره دغه مسله چې امر وشو یا مثال فرمان صادر شو، دا عقلاني نه وه، دا درسته نه وه. دا خبره باید د یوه دو پنځو لسو نجونو لپاره د کار چې بیخي باید بند شي، دا باید نه وه شوی. او دا مسله چې مونږ کار پر روان دي، مثلا د کار پر روانېدو سره خو سړی حکومت وایي چې دغه کمیسیون مو تدایر کړی دی، دخکې دغه د پلانکی پروفیسر ده، پلانکی استاد ده، پلانکی عالم دین ده، دغه پنځه لس کسه په دغې اخته دي. ټول مسایل به انشاءالله په یوه میاشت دوه میاشت یا درې میاشتو کې به ختم کړي. دغه ته وضاحت وایي، بیا نو خلکو اعتبار کوي چې هغه د پلانکی کمیسیون غړی دی، استاد ور کې دی، پوهان ور کې دي، مشران ور کې دي، عالمان دي، دین دي ور کې دي. مونږ ته به دغه د مکتب د ستونزو د جنکیو باید حل به کړي. دا مشغوله ده ده خبره. امر ثانی تر قیامته پرې هم کېدای شي امر ثانی، که نه مګم دا چې اوس خلک بې باوره دي. خلک بې باوره دا دي چې دغته وضاحت نشته، دغته هیڅوک وضاحت نشي ورکولی. مونږ پوښتنه کړې ده، ما خپله پوښتنه کړې ده، د مسؤلینو هم پوښتنه کړې ده، توره دغته مونږ ته وضاحت راکړه، راځئ راسته کښېني، راته وایښیي څوک دغه پرمختوي. بیایي دا مسله دا کسان څوک دي، دغه اعلان کوي، دا آیا وړ کسان دي، ناوړه دي، څوک پر کې هغه دي واضح کوي. دغه وضاحت نشته په کې. بنان دغه خلک یې مال کړي دي، داسې ګنګ کړي دي چې مونږ څوک یو، ما سرنوشت معلوم نه ده، زه به څه وخت درس ته ځم، زه به څه وخت درس وایم. مونږ ټول بایجابه وو، د جنکۍ مکتب علایده وو، معلمین علایده وو. دوی کولی شل چې په جریان د کې هغه کوم اصلاحات چې دوی راوستل، د اصلاحاتو مخالفت هېچا هېڅ افغان یې نه کوي، هېڅ مسلمان یې نه کوي. لیکن داسې یوه مجهوله مسله پاتې ده. ته
ډېره زیاته مننه. دیو شمیر اوریدونکو پیغامونه دی زموږ فیسبوک پانی ته راستولی دی. محمد علی وایي چې په دوبی کې دی اوسی او لاغه ځای دا پیغام لیکلی دی، وایي زموږ لپاره زبردست شو، خود افغان، البته منظور کال دی، خود افغان ولس لپاره لستونزو ډک کالو. موږ په دوبی کې یو او ښه کار روزګار کوو، خپله خواري مزدوري کوو، رزق روان دی، خو بیچاره افغان ولس د ډیرو کړاوونو سره لاسو ګریوان دی. الله دې پرې رحم وکړي. حاجي بهیر لیکلی دی، په دغه کال کې مو د ناامیدۍ پنډ په شاو ټولو جیبونو را باندې عریضه وکړه. ناامیدي ځکه را سره مل و چې خلک مو د سترګو په وړاندې د بد اقتصاد له امله د مرګ او بې آبۍ سره مخامخ و. احسان جلالی لیکلی دی، الحمدلله زما لپاره غوره کالو، زده کړې مې په ښه ډول پکې وکړې، آنلاین درسونه مې ولوستل او ډېر کتابونه مې مطالعه کړل، او همدارنګ له ډېرو معتبرو اشخاصو سره مې وکتل، هغه اشخاص چې زما ارمان و. فضل محمد بیچاره لیکلی دی، په دې کال کې پر موږ افغانانو څو قسمه عذابونه راغله، لکه ګرانی، بیروزګاری او تر ټولو بیا لوی عذاب دا چې لوی افغانستان د ملا په نوم تباه او برباد کړ. تعلیم صفر، روزګار صفر، هر څه صفر. خاوري نومانی درویش لیکلی دی، الحمدلله دا کال زموږ لپاره له خوشحالۍ او سوکالۍ ډک و. څوک چې خفه وي هغه دې خدای پاک خوشاله کړي. تندر الماسک لیکلی دی، د طالب په موجودیت کې ډیر د ظلم او ناروا کارونو ډک کالو، دعا کوو چې په دې کال کې طالب ورک شي. پردیش شګیوال لیکلی، وای ټول غمونو ډکو. صدیق الله احمدزی بیا لیکلی، تیر کال یوازینی کالو چې د لسو کلونو ګټې په دې یو کال کې خلکو له لاسه ورکړې، ګټه صفر و، پرمختګ صفر، تعلیم صفر و. قانی صاحب یو بل اخته به هم کتنه وکړو، هغه کلتور دی او ادبیات دی او رسنۍ دی، په دې برخه کې دا کال څنګه وو؟ موږ چې له کتاب چاپونکو سره تر اوسه پورې کله خبرې کړې دي، دوی وایي چې تر پخوا کم کتابونه چاپی شي، کم کتابونه خرڅی شي. ستاسو معلومات څه دی او څه فکر کوئ چې 1400 لومړی کال له دې نظر څنګه کالو؟
روان صاحب زه په کابل کې وم، نو ما ځسې به سا راپورته کېدم، حتماً به یوې رسنۍ راته ټلیفون کوو چې یو مقاله راکړه، یوه لنډه کیسه راکړه، یا به کوم تلویزیون راته دغه کوچی را موږ ته یو ډرامایي سریال ولیکه، کور ته به پیسې درکړو څومره ستا خوښه یې. ما بل دې ټلیفون نسخه اوزګار نه وم، یعنی هره ورځ به په ما باندې داسې دغه و ابشار به هم را باندې زیات و د رسنیو له خار، خصوصا د پرنټ میډیا کې چاپي رسنیو به ډېر پټنګوله مې ما ته دغه راکړه. اما کله چې 2001 کال راهیسې ما ته یوې رسنۍ هم ټلیفون نه دی کړی، او رسنۍ هماغسې جام په ځان په فکر کوم چې په سلو کې 80% پرنټ میډیا کې یا چاپي رسنۍ بالکل له منځه تللې دي، او حتی یو دوې ورځپاڼې پاتې دي چې وایي هېواد پاتې ده، او بل دغه باندې د شریعت غایب نوم ور باندې ښه ده. اني سم نه چاپیږي، نورې هغه اختصاصي مجلې یا د اورګانونو خاصې مجلې چې دي هغه هم دغسې ځای پر ځای باندې ولاړې دي. بدبختانه ډرامو سپاده بدغې کې وو یا تلویزیوني سریالونه وو، هغه ځای پر ځای باندې ټپ په پر ټپ ولاړ دي، هېڅ نه دي دغه سوي. کتابونه چې به چاپېدل د لنډو کیسو خورا دغه وه، خصوصا د پښتو کې دا خبره کوم، په دري کې هم داسې کېدل. داستاني ادبیاتو ډېره وده کړې وه په تېرو شلو کلو کې، او آزاد هم وو، موږ به کوشش کولی د حکومت فاسد کرکټرونه به هم ډېر ښه لڅول، او خلکو به د فساد له دا جرسومو یا په اصطلاح د فساد له تخریباتو سره زیات پوهېدل چې دي هغه کوم تخریب چې فساد رامنځته کوي، در کې فساد چې کوم تخریب رامنځته کوي په ټولنه کې، هغه ټولنه تلس کوي، هغه په دې د خلکو لوستونکي درلود. اما په دې تورو دوو کلو کې یا اتلسو میاشتو کې دا هر څه په ټپه ودرېدل دي، یا یوه ادبي دغه نه د چاپ شوې داسې په اصطلاح درته وایم، یو ادبي اثر لس غوړ اثر نه دی چاپ شوی، نه په داستاني ادبیاتو کې، نه په شعري ادبیاتو کې، او نه کوم داسې غوره ناول چاپ شوی دی. په دغو کې به تقریبا د کال درې څلور ناول چاپېدو، یو شپږ به د لنډو مجموع ټول کې چاپېدلې، او د دې تر څنګ به یو افغاني سریال دغه کېدی. زموږ یو ډېر ښه قوي لیکوال و د ډرامایي سریالونو لپاره یا تلویزیوني سریالونو، هغه لاړی دغه کې مهاجر شو اوس په جرمني کې دی، تراب صاحب، او د دې تر څنګ نور هغه سې یاد او ښار لیکوالان شو، یو هم په افغانستان کې نه دی پاتې شوی، یو ټول تللي دي، او موږ یو ډېره ستنه دغه له لاسه ورکړې ده، هر څه له لاسه ورکړې، یعنی داسې سپېره مېره ده په دغه کې په ادبي ډګر کې له یو سپېره حالت سره مخامخ وي، له یو طوفان وهلي حالت سره مخامخ وي، داسې حالت سره مخامخ وي له ټول داسې طوفان داسې یو څوک سر راپورته نه کړي، او تر اوسه لا چا سر نه دی راپورته کړی په دغسې طوفاني حالت کې پرت وي.
بله، مننه قانع صاحب. بیا هم یو اورېدونکی لرو، وګورو چې خبرې موږ اورېدی شو او کنه. مهرباني کوئ صاحب.
سرواز صاحب سلامونه مختربه، جوړ بخیر،
سلامت دی اس، مهرباني.
منان البته محمد نبی احمدی ملایت بغلان می تماس دیول مخترم من مرو تم سلام ایم تاسو ته مخترم
کور دی ودان کور دی ودان
منان البته او سوار نس یو کال یعنی تقریبا موږ ته چې کده سه مقایسه کو یعنی بعض وخت دا مهمانو په وخت کې دا چیر حکومت کې داخل کو ډیر اوسره څه دا خبره شي زکه تقریبا سروان صاحب تاسو بابا په غصه راسي یعنی موږ تقریبا دا غلا ټول سره لګه شلکار یا ورخه یا دغه څه فکر کوئ چې موږ دغه ارس ته خل وسیدلو تقریبا دغه ټول برنامه موږ اورېدې یعنی د باج اورېدونکو موږ ته وایي چې تقریبا دغه تقریبا دغه پاتو رئیس جمهور دې فکر کوئ داسې به تر معلومي یعنې دوی به ټول عمر پر دغه شخړو تیر کړ نو بدبختانه مې دا ته شکار نه کوي یو څه مې راته په حکومت کې داخلي وسي او اوس داسې پیسې پیدا کړې خارج راغلي
تقریباً
نو ار سره کې وای شي دغه خپل وطن کې آزاد چې خبره په څلور سوراتو کې وګرځي نه هیڅ حل نه لري نو موږ ته دا یو شکر دی تقریبا موږ نه غواړو چې تقریبا نور غوښتنی عمر ته ځان باندې تقریبا د کرامت کې حکومتونه شي یعنی موږ دا خبر دی لپاره کوم یو څه موږ دې دي چې څه وایي تاسو یعنی ډېر مشکلات زیات ده نو اوس به خوشبختانه د حکومت باندې یو کار وکړي چې دغه ملت خپل کې تقریبا ملت یو څه خدمات وړاندې کړي او توان کې وسیږي دغه ملت اذان بلې خوا تللی شي دغه دوی دغه زیر فکر افغانستان ته شي نو هغه موږ
سلامت اوسئ بل اوریدونکو هم لرو تاسو هم ځان راوپیژنئ آزادي راډیو
د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه
مهرباني کوئ داوري صاحب
محترمه که زه چیرې ووایم دلته 1401 کال چې وو زموږ دپاره په دې معنا باندې بهتره وو چې جنګ و جګړې وو ناخوالې وو مرګ و ژوبله وو دا شی نه وو نو که چیرې جنګ نه وي په هغه هیواد کې هغه هیواد خپله جوړېدای شي هغه هیچا ته ضرورت نه لري نو په دې معنا باندې 1401 کال موږ ته ډېر بهتره وو چې جنګ شي
صحیح بله ډېر مننه دا که نورې خبرې لرم ادامه ورکولی شئ کنه بل اوریدونکي ته به ورشو
خو ډېره مننه او بل داسې دی چې اوس هم وخت دی د دې د رارسېدلی دی چې دغه 1401 کال کې چې تیر سو 1402 یا دریم شروع کېږي هغه په باره کې باید ووایي چې د نورو خلکو څه مو غوښتنه ده یا سرمایهدارانو څه مو غوښتنه ده چې په خارج مملکتو کې دي هغه راسي دلته افغانستان کې پانګه وکړي او افغانستان جوړ کړي ځکه چې دغه زموږ د افغانستان د جوړېدلو وخت دی جګړې نسته پکښې کې نو په دې باره به په دې معنا باندې چې اوس انشاءالله افغانستان جوړ شي او بل دلته په 1401 کال کې ډېر پرمختګونه سوي دي حتی دا زموږ هلمند کې هم ډېر پرمختګونه سوي دي کمپنیانې جوړې سوي دي که زه وایم دلته هلمند لشکرګاه ته زه مخکې تلم دونه قدرې فابریکې و شی نه وو نه دونه کسانان په کار باندې لګیا وه لکه دا اوس چې لګیا دي حتی یا فابریکې جوړې سوي دي یا د پنبه و فابریکې دي تا در معلومیږي چې دا پنبه پروسس کوي یا داسې نورې فابریکې دي نو ډېره مننه خیر
ډېره مننه له تاسو هم ور به شو مایار صاحب ته مایار صاحب مخکې د کادرونو د وتلو خبره شوه دا نن موږ یو راپور درلود د کابل ښاریانو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو دا شکایت درلود چې ډېر تکړه ډاکتران له هېواده وتلي دي او د تداوی په برخه کې اوس مشکلات ډېر دي دا خبره به څومره ستاسو په نظر دقیقه وي
تاسو سوال مهم دی خو دلته ځینې نور مسایل یاد شول که اجازه وي زه هغې ته اشاره وکړم تاسو سوال ته به بیا راشم
مهرباني
قاري صاحب تنا د چاپ بخش یاد کړو دلته د رسنیز مسایل و که چیرې موږ مقایسه کوو افغانستان فعلي نظام باید د تېر شوي نظام سره مقایسه کړو افغانستان یو د جنګ نه تازه وتلی هېواد د دې مقایسه د نورو هېوادو سره ډېر زیات منطقي نه ده نو کچیر مونگا ده تیر نظام مغا مسائل یاد کنید
اغیه قانی سب ده تیر نظام سر مقایسه کلا کنبل یواد سره نکو مقایسه زما خود سمره چه واوری دل مثلا ویل چه پخوا بلدن سمره غشتنه که ده وست ایتو کم غشتنه نکی چلی کنه و که پخوا سمره رسنه وی وست سمره دی
قانی سب تن بالمات شده چه زه یو مطبع چی در افغانستان اکه چه من پاول درجه که در رهبری که اوما او قانی سب ما دفتر تراغل او د تنا د چاپ بخش یاد کو په دې موږ بازار نسبت صادق کو ډیر ښه شوی دا چاپ بخش کې خو رسنی مسائل که چیرې یاد کو دی بل نظام سره مقایسه کو موږ دلته سیاسي برنامه درلودلې د موسیقي برنامه درلودلې د سریالونو مسله بابا او یو تعداد د آشپزي د برنامه اوس که چیرې دا مقایسه کو د افغانستان د ارزښونو مطابق مثلا سیاسي بخش کې کوم کارشناسان برنامه طرفدار خو کارشناسان به شو بل ته کنځل کول هغه وخت خبری پوشش پیدا کول ده پر اغم نشرات بکیدن کم دکترات ده سیاست را اطلاق و برنامو ته یا ده سریالونو ده نشرات بخش که کم دستاورد مگو پتاس خوبا ده افغانستان پا جامعه بانده پیگو جامعه شناسی بانده پیگو ده کم سریالونو چه افغانستان که نشریدل آیا ده افغانستان ده اردشون مطابق بو ده یا دستاورد و یا پیشرفت بو به مثال په توګه کې
نو وسه په مقابل کې څه تولیدي شي تاسو دا وایس کوم سریال سیاغه شت سریال د تاثیراتو وایي چې په دې 1400 لومړي کال کې تولید شوی وي
بالکل مسئله دغه چې د خپل یو دستاور ده
تاسو راتوئ چې کوم شی تولید شوی دی دغه یو مثال ورکړئ لکه مخکې چې اوریدونکو مله هلمند خبرې کولې دوی یو مثال ورکو یا بغلان یو اوریدونکو یو ښه مثال ورکو تاسو هم داسې یو مثال ورکړئ
بالکل یو ټول نه غاک مثال ده چې دغه مسائل کنټرول شو هغه مسائل هغه سریالونه چې موږ د ارزښونو خلاف روانو
ګوره یو دقیقه دا مایر سر دا په ورتیر کال دا بند شوي ول تلویزیونونو کې دغه سریالونه دا پروګرامونه ورتیر کال بند شوي ول تاسو په دې کال کې چې اشاره ده او مشپې خبرې کوو کوم د تلویزیونونو کې کوم پرمختګ شوی دی کوم نوی سریال جوړ شوی دی کوم نوی تلویزیون جوړ شوی دی
بالکل دا هغه تلویزیونونه چې پروژوي شکل چلیدل چې هغه موږ تاسو ټولو ته معلوم دي چې د دې پروژو په بدل کې به دل ترتل د افغانستان په ارزښونو د افغانستان خلکو
ارزښونو باندې هغه منفي اړخ ته اشاره کوي لیکن دا نه وایي چې اوس څه زیات شوي دي ته د زیاتونه خبره وکړي د بندولو کار خو اسانه ده د نجونې په کور کې نه ولیدي دا خو کوم لوی کار نه دی دا وایي چې وایي دومره ښوونځي جوړ کړل دومره نجونې نور مکتب ته واستولې دا اوس کار دی که تاسو کوم سیریال جوړ کړی کوم کتابونو کوم چاپ کوم زیاتوالی راوړی دا یو پرمختګ دی دا بندول خو کوم سخت کار نه دی
د پاره بس کې تولیدی بس خو تاسو به تم د نشراتی بس کې د یو وختګیره مسله وي نشو ویلې هغه سیرونه چې پینځه شپږ کاله لاس کاله ضرورت لري زوایم چې هغه په دوه کالو کې هغه شول هغه آماده شول نو دا خو وختګیر مسله ده په دې شک نشو د مکاتب بس کې کچیر ساختوالي مسلې مکاتب منظم جوړیږي
په ښه شکل جوړیږي ډیر مننه سلامات اوسې کور ودان
دا مسله باید حل شي
کور ودان کور ودان از ما پښتنې ته تر اخره جواب رانه کو ګوندې ځاځې صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي ډاکټرانو مسله و چې مال مشدانن راپور درلود ځینو شاریانو مشتویری دي چې متخ اکثره لوی ډاکټران له افغانستان وتلی دي خصوصا په دې کال کې وتلی دي او دوی په دې برخه کې ستونزې لري خبر به ستاسو په نظر څومره دقیقه وي
ګوري مخکې چې تاسو سوال ته ځواب ورکړم ګوري د خوشتپی کانال د داوود خان حکومت ته نن ورځ پرې چا جرأت نه لرلو چې دا کار وکړي لیکن نن طالبانو دا کار کړی دی په جرأت دغه پروژه روانه طالبانو د سرحداتو نه دفاع په کلکه کوي تاسو ولل په ډیورنډ کرخه کې د پاکستان سره د ایران سره هلته د تاجکستان سره ډیر قاطع برخوردونه کړی دي د خواله پکې ده پات شو د ډاکټر صاحبانو ګوره زه به تاسو یو خبره وکم یو د چې تقریبا 30 میلیون نفوس یو طرف ته ده یو میلیون یا دولس لکه په حکومت کې دي نه دا 30 میلیون ته چا کار کړی ده او نه دغه یو میلیون خپل کارګر هم درست ساتلی دي په خېټه مال ساتلی یعنی یو افغان چې په افغانستان کې مرشي حکومت او دولت مسؤل ده دغه مسؤلیت نه هیڅ څوک نشي تیرېدلی مثلا زه تاسو ته وایم ما یو جرم کړی دی زه یې بوتللم بېرته راخوشې کړم په کوم قانون یې بوتلم په کوم قانون یې بېرته راخوشې کړم دا وجود نه لري دا هغه شان دي چې باید وشي که دا مسله ترسره نه شي امنیت خرابېږي خلک به هغه کېږي د نظام نه هغه کېږي مرور کېږي فاصله د ولس او د دولت په منځ کې راځي یعنی د طالبانو په اوږو باندې ډېر یو لوی
باورونه شته دي د دې لپاره چې وخت کم دی که په دې یوې بلې موضوع باندې هم لنډ نظر څرګند کړي چې دا هم د کال مهمه موضوع ده هغه بشري بحران دی چې کله وایي شپږ ویشت میلیونه افغانان وژي دي کله اته ویشت میلیونه او ورځ په ورځ د دې شمېر په زیاتېدو دی دا بحران تر څه حده پورې احساسي شي
ګوره بحران ډېر جدي بحران ده بشری مسله تش لوګه نه ده بشری حقوق دي د مامورینو معاشات دي متقاعدینو ته معاشات دي د خوري رول لري په ټولنه باندې امنیت خرابې فساد ته دي بد اخلاقی ته دي په ټولنه کې مثلا فاشا ته څوک دي څو غریب دي ډوډۍ ونه لري مزه خونیش کده چې هغه ته وها وای ته کاو بس وای چې د فاشات کړی ده
نه سوال دا و چې آیا دا کال په کال زیات شوی دی او کم شوی دی یعنی فقر تاسو تر تیر کال زیات ویني ک همغه شای دی
والینا زه په کور کې اتورونه یو په اتورونه کې یو ز کار کوم و ورونه مې بیکاره شوی دی بالکل زه په چارګه د خپل کورنۍ کې تب تاسو باور به خود په خدای وکي چې زه هر میاشت ژاړم تکلیف ته پیدا شوی دی چې څوک مې دروازې ته کوي چې زه روپۍ راکړه څوک راته چې زه وړه نه لرم څوک مې پښو ته لویږي څوک بل څه کوي حتی زه دا درته وایم چې خپله د عمارت اسلامي منصوبین همدا اوس وږي دي تږي دي په پوستو کې پراته دي معاشات نه دي ورکړل شوي دي حتی ماته هم راجا کړی دی ځکه چې امین صاحب مونږ بل چا ته نه شو ویلی زه کور کې یو مریض لرم حتی دوی ته هم څه نه دي شوي دوی خپله شکایت کوي
بله صاحب
دوی خپله وایي چې دا مثال معاشات نه دي ورکړل شي سرنوشت نه دی معلوم مثلا ګوره دا تقریبا 18-19 میاشتې کېږي دوی سرنوشت نه دی معلوم چې په نظام کې دي که نه دي رسمیت نه مثلا په یوه ولسوالۍ کې زه تاسو ته وښیم 10 نفره هغه لري څو د دوی هغه تشکیل ده 300 نفره 250 نفره په یوه ولسوالۍ کې پراته دي مجاهدي که څنګه د 300 د 250 نفره څه باید وکړي یعنی آتا زد قسم ده تخرم چه خپلا دی امارات اسلامی منشوبین
دیره منن سلامت و سی کور ودن نور نو دخبروانی وقت امدل تا پای ترسیشی دیره زیاده منن شاغل یوسف امین زادزه ده امنیتی چارو نظر خواهند شاغل داود مایر ده اقتصادی چارو نظر خواهند امدار است اسمت قانی لیکوال او ده سیاسی چارو شنون که چی پده پروگرام که مو گردون وکرد لطا سو درانو آوردون که هم منند ازادي رادیو څلرويشت ساعته خبرونه دوام لري
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ
لو رځي تختم چې لا شور ډګستا وندې دا اي هاي ستا وندې دا شپې ته پناوړ ماش پچ پد هل چپ دا زما وندې دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا گوندے دا اے ہستا گوندے دا شبے تپ ناوڑا ماش پچ پا حل چپا دا زما گوندے دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړ ماش په چوپا هل چوپا دا زما غوندې دا لو رځې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اے های ستا غوندې دا شپې ته پناوړ ماش په چوپا هل چوپا دا زما غوندې دا
I'm sunshine. Yeah, I'm sunshine. I'm sunshine. سمان